द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो अरिदुनको औकतुनको स्टडीमशय द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो आउ टी वी दे नन द ज्यारत रोज काल दुजरश पाड़सम द फरवरे द म्याश्ती योल्लसम नेठ द वक्षे पा पाकिस्तान के देश पे लस बजे पा अफगानिस्तान की दी नहनी में अवदल तप वॉशिंगटन डी सी के द गर्मे दो लस बजे दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो आउ टी वी द यो साता खबरी खबर वन उड़ांदे के उनके जेम महवश जलील
اوزو شعیب زادہ تاسو هر کله وایو قدر منور دنکو په دې خبرونه کې باندې تاسو واوري د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی لخوا په هیواد کې د داعش د موجودګۍ په اړه د وینا ورسټو نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي داعش په پاکستان کې منظم وجود نه لري
او دې ترڅنګ قدر منور دنکو ونیس پروګرام پښتون کنیکشن به هم نن د ریو ساته خبری خبرونه برخې چې پکې موږ سیمي او نړۍ په اړه مهم رپورټونه او مرکه وړاندې کوو
او په پاکستان سوپر لیگ کې قدر منور دنکو په خور زلمی نن کراچی کینګز ته د یو سخت مقابلې ورسټو ماته ورکړې دا او دا وخت دویم میچ د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمن در منځ روان دی دغه میچ تازه حال به هم تاسو ته خبرونه کې درکو
گرانو اور ادن کو اوکتن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نه دوام لري د ترهګر ډلې داعش پر ضد نړیوال ائتلاف لپاره د صدر براک اوباما ځانګړي استازي بریټ میکګریک د امریکې د استازو ایوان خارجه چارو کمیټې ته ویلي داعش شام او عراق کې د خپل کنټرول لاندې سلويخ فیصد پورې سیمې بیللي او دا چې د ائتلاف په هوایي حملو کې د دوی د تیلو مرکزونه په هدف کولو له امله د دوی مالی وسیلې ډېرې محدود کړې شوې دي په دې اړه نور تفصیل د افتخار حسین په دې رپورت کې اورو
د امریکا کانګرس په ودانۍ کې یو اورونې په وخت صدر براک اوباما د اجتماعات ورکولو لپاره جوړ شوی ائتلاف په اړه خصوصي نماینده برټ میکګریک ویل چې دغه ډلې ته ماتې ورکولو لپاره په مختلفو اړخونو هڅې پیل کړې دي وی زیاته کړه چې په عراق کې دغه ډلې څخه سلويخ فیصد او شام کې دیرش فیصد علاقې واپس نیولې دي د کانګرس غړو دغه پښتنو په جواب کې چې د دې ترهګر ډلې مالی ذریعے ختمولو لپاره کومه هڅې روانې دي د خصوصي استازي ویل
د دوی د پیسو ذریعے مونږ په نخښه کړی او د دوی آمدن د وړاندې پرنګ نه دی پاتې د دوی د نغدو پیسو مرکز مو په نخښه کړی هغه ټرکونه په نخښه کوو چې تیل وړي او آمدن یې هم داعش ته ځي
د کانګرس خړو په دوو نورو موضوعاتو پوښتنې کولې خو هغه دا چې د استخباراتي معلوماتو شریکولو په اړه په ګرد نړۍ کې او د داعش په سوشل میډیا پیغامونه مخې نیولو لپاره د صدر براک اوباما انتظامیه دا وخت څه هڅې کوي د دې په جواب کې دغه نماینده ویل چې شپه ورځ دوی په دې کار باندې لګیا دي هم دغه وجه ده چې داعش ته سوشل میډیا پیغام اوس هاغومره اثر نه لري او نه هاغومره موجودګي سرنګ چې وړاندې و
داعش زیاتره پیغامونه اوس صرف په دې حق لوي چې دوی لګیا دي علاقې بیلي دا هسي به جاری ساتل وي داعش هر سیمه لپاره بیل بیل پیغامونه جوړوي نو دغه رنگ مونږ به هم ځواب ورکولو لپاره بیلو بیلو سیمو لپاره پیغامونه جوړو چې د دې مخه ونیسو
د نوماندې زیاته کړه چې د یورپ نواخلې تر عرب نړۍ پورې د داعش په حق لا معلومات تخپلو ملګرو هیوادونو سره امریکا دا وخت شریکي دی وای
مونږ معلومات شریکو د دې لپاره مو یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی او دا معلومات ملګرو هیوادونو ته ورکول کیږي
د صدر براک اوباما د خصوصي نماینده په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ائتلافي هیوادونو ته دا خبره دوی په هر موقعه باندې یادوي چې داعش صرف امریکا ته نه بلکې دوی ته هم خطر دی به دغه کمیټې یو غړي شرمن ډېرې سختې پوښتنې کولې او ویل چې صدر براک اوباما انتظامیه داعش پر ضد صرف د وینا حده پورې کار کوي او عملی ګامونه نه دي پورته کړي دا اورونه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې په شام کې د شام صدر بشر الاسد د روسیې په کومک سره د مخالفینو څخه الیپو سیمه نیولې ده او ځینې نورې برخې هم د نیولو په تکل کې دی. د امریکا د کانګرس غړي وایي چې دا به د امریکا لپاره ډېرې بدې نتیجې راوړي.
ګران اوردونکو، دا وایس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دی. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. قدر اوردونکو، په شام کې د صدر بشر الاسد د ځواکونو لخوا د علي پوخار د قبضې په هکله هم یو ویډیو رپورټ لرو. خو دا وخت زو نیویارک ته چرته چې د ډی وی ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی. ډېره مننه پیر صاحب. پیر صاحب، په داسې حال چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بي لخوا تېر ورځ ویل شوي وو چې داعش تندروا ګوند چې کوم دی په پاکستان کې موجودګي لري، نن بیا د پاکستان خارجه شرو دفتر ویلي چې پاکستان کې دوی په منظمه ډول وجود نه لري. نو دغه دواړه حکومتي ادارې دي، یوه استخباراتي اداره ده، یوه حکومتي اداره ده، دواړو په بیانونو کې تضاد دی. تاسو دې تضاد ته څنګه ګورئ؟
تضاد دیکھیے دو قصے دی. یو چکم آئی بی والا مشر هغه چکم خبر کړی دی، هغه د سنټ یو کمیټه په مخه کړی دی، چکم دا سه عام خلکو لپاره یا دا سه لکه میډیا او پبلک لپاره نو، دا سه یو کمیټه و هغه کې دا بیان ورکړی دی او خپل دی اسسمنت کړی دی. سمره پوره فارن افیس والا وی هغه ټول دنیا ته دا خبرې کوي، هغه میډیا سره خبرې کوي. نو هغه په دې بیان کې یو سفارتي بیان دی او یو انٹیلیجنس بیسڈ سینٹ دا بیان دے. خود دیکھے چکم خبر دا داعش موجودگی، داعش نظریاتی موجودگی خو پاکستان کے شتا. پاکستان کے دا سے ترگر ڈلی دی، اسپیشلی لشکر جنگ وشفا سپاہ صحابہ شفا چکم پا پنجاب کے لیے مضبوط دی. دوی شیعہ مسلمانانو خلاف چکم نفرت دے، حکم چکم جنگ دے، دا یو دوی یو جنگ دے داعش او دی گروپونو. نو اوس داسې چانسز دی او داسې اطلاعات دی او داسې دی آی بی والا چې کومه شدارم دا خبره کړی دا چې داسې ګروپونه او سرور او داعش طرف ته روان دي یا داعش نوم استعمالوي. لکه مخکې بس سپاه صحابه او اوس دوی نوم ورکولی شي داعش پاکستان. او چې څومره پورې منظم موجودګي ده چې کومه فارنافیس ترجمان خبره کړی ده، نو هغه زه د سره ګر کوم داسې منظم هغه نشته لکه چې عراق نه یا شام نه خلک راغلي او دلته اډې جوړ کړی دي. دا مکه لوکل کسان دي چې کوم اوس نوی وخت سره نوی ګروپونه سره نمونه بدل کړی دي. او داعش چې کوم سبا خرسي کې داعش یو اهم دی او داعش چې کوم یو مخ کې روان دی، نو هغه سره شاملېږي لګیا. خدا سه منظم اوس پورې نشته.
بیا موږ وګورو په نړۍ کې داعش پر ضد یو لوی ائتلاف جوړلی د امریکا په مشرق کې، کا په شام کې، د عراق کې، د یادغ شانتې په نورو هغه هیوادونو کې چېرته چې د داعش سر راپورته کوي. پاکستان کې تاسو څنګه ووی سړنکاران هم دا وایي پاکستان کې یو شمېر داسې مذهبي تندرو ګوندونه شته دی چې هغه ډېر زر د داعش سره ملګري هم دي او د داعش په ایجنډا کار هم کوي. نو په داسې حال چې یو خوا نړۍ ټوله رایو شوې دغه ګوند خلاف، پاکستان کې چې دغه تنظیمونه دي چې هغه د داعش ملګري هم دی یا داعش د پاره کاری دی هم شي، پاکستان حکومت با یا د پاکستان پوز بر دغه شان تنظیمونو خلاف د هیواد دننه سکاروای وکي، داسې امکان شته؟
او پاکستان اوس پر خو لګیا دی چې کوم مونږ پیژنو طالبان چې کوم ګروپونه دی یا طالبانو سره القاعده سره ترلې ګروپونه دی هغه خلاف کاروایی کړی دی. سمره پورې داعش خبره دا داعش ما څنګه وویل داعش چې کوم زور دی، داعش سره چې کوم خلک دی هغه دی دا سیکټیرین ګروپونه چې کوم دی هغه لشکر جنگ وشا سپاه صحابه شوا. نو دا ګروپونه دا مسله ده چې دا په پنجاب کې ډېر مضبوط دي او په پنجاب کې د هغوی سیاسي چې کوم ژوند دی سیاسي اتحادونه دي حکومت سره او پارټیانو سره، نو هغه ډېر ډېره مشکله ده او پاکستان پر به ډېره ګرانه وي چې هغوی په خلاف اکشن واخلي او صحیح اکشن واخلي. بلې چې دا پنجاب دی او پنجاب کې چې داسې دوی راوچت شي نو داسې یو خانه جنگي صورتحال جوړې دی شي. او پاک چکم خدا دے سے دین علاوہ دس گروپن ہم دی چکم پنجاب کے دن لکا قائدانیان و خلاف یا دے شیعہ مسلمانان و خلاف، نو اگوی بر با ما نا دے خیال سے دا سے ضرب دوی ایکشن واخلی گورو با چی اول غصا پر سمر ایکشن دی. اول خو مونگ دا کلیر کرو چی آیا داعش دا سے منظم شتے یا نشتے او دا چکم اخلافون رازی پا بیانون رکے دا به سره یو ځکیږي. هغه نه پس په دوی به لایعمل جوړوي، یو پراپر ستراتیجي به جوړوي چې د داعش خلاف داسې سیکشن واخلي چې دوی مضبوطوالو ته پرې نه دي.
پیر زبیر شاه صاحب، ډېره ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو.
ډېره مننه،
ډېره مننه. ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا قدر اردوونکو، په شام او عراق کې هم د داعش تندرا و ډلې پر ضد تاسو وختي تفصیلي رپورټ واورېد چې دغلته دغه تندرا وګون زیاتره چې کومه سیمه د دې سره وای ځمکه او سره وا هغه بیلل یې شروع کړی دي. خو په شام کې قدر اردوونکو د جګړې تازه رپورټونه وایي چې په الیپو ښار باندې د صدر بشار الاسد د چې کوم ځواکونه یې عسکر دي د هغې لخوا د ګیرې د قبضې د خبرونو په جواب کې چې کوم یاغیان دي نو هغې هم خپلې تیاری نیولې دي. تاسو ته به در یاده کړو چې په شام کې دا وخت د شام صدر بشار الاسد په مرسته کې روس دی او دغه شان چې کوم یاغیان دي څوک چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد جنګیږي د هغې سره د غربي هیوادونو مرستې ورسره دي. خو په الیپو ښار کې چې د شام فوج کومې تیاری کوي نو په دغه باندې نړیوالې ټولنې بیا اندېښنې هم ښودلې دي چې دغلته که دغه جګړه دوام ولري نو دغه الیپو کې نښتې چې کوم په لکونو خلک دي داغی ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورت زموږ همکارا ماوه چلی وړاندې کوي.
د شام په علی پوخار کې یاغیان د شام صدر بشار الاسد د پوز لخوا د محاصرې یا ګیرې لپاره تیاری کوي. د صدر اسد عسکرو د علی پوخار مرکزی سپلای لاین تړلې دي او ژمنه کړې ده چې محاصره به زر نه ختموي. په داسې مهال چې د صدر اسد وفادار عسکرو په شمالي شام کې د یاغیانو ګیره تنګه کړې ده او یاغي کمانډران او حکومت مخالفه سیاستمداران تر ډېرې مودې پورې محاصرې کې د پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي او د خوراک، طبي سامان ترڅنګ وسله هم ذخیره کوي. دوی ګمان کوي چې دا به هم هغه شان محاصره وي څنګه چې د حمص ښار شوې وه. د صدر اسد ځواکونو درې کاله پورې د حمص ښار محاصره کړې وه. د غرب ملاتړ لرونکي د یاغیانو موقتی حکومت د ځایي انتظامی یو غړی مازین غریبه وای د الیپو ښار سلامي کولو لپاره په دوی بمباری کول او اوګي ساتل به د حکومت لپاره غټ چیلنج وي. دوی وایي چې د حمص ښار کومې برخې چې محاصره شوې وه هغه د الیپو په مقابله کې ډیره وړه وه. په حمص کې یوې ډیرې وړې علاقې کې 15,000 خلک ګیر وو. د الیپو ډیرې غټې سیمې کې د 2.5 لکو نه زیات خلک ژوند کوي. الیپو د شام په غټو ښارونو کې یو دی. د نور زیاته کړه چې د الیپو یاغي کنټرول لاندې سیمې کې د غیر دولتي موسسو او اپوزیشن پلوه ځایي حکومت مضبوط نظام دی. په ښار کې 200 زیات غیر دولتي موسسې یا ان جی اوز کار کوي او په وروستیو میاشتو کې د اپوزیشن ولسی مشران او وسلوال ملیشی په ګډه کار کوو. یاغي کمانډران او حکومت مخالفه فعالین منصوبه لري چې د ښار یاغي کنټرول لاندې سیمو کې د رصد ترسیل لپاره د سرنګان جوړ کړي. بلخوا په داسې مهال چې په شام کې خونړي خانه جنگي ختمولو لپاره کومه لار روباسلو په حق لا د ناټو خارجه چارو وزیران په میونخ ښار کې غونډه کوي، روس په شام کې د ډزبندۍ وړاندیز وکوي. وړاندیز کې د مارچ لومړۍ نیټې نه د ډزبندۍ کولو غږ شوی. په شام کې د 15 کالونو روانې شخړې کې د 2.5 لکو نه زیات خلک وژل شوي او د نړۍ بدترین انساني بحران سره مخ دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري او اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن چې پکې سیمه او نړۍ په هکله مرکې رپورټونه او څېړنې تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ چې په ګډه واورو او وګورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. په دې پروگرام کې به موږ تاسو ته څه وړاندې کوو. اول د هغې یوه لنډه پیژنګلو. د افغان حکومت د افغان طالبانو سره د پاکستان په مشرۍ کې د امن خبرې اترې په دې پروسه کې کوم مشکلات دي؟ د افغانستان حکومت او د خلکو ستمې دي؟ افغانستان کې د جګړې په میدان کې سر روان دي. دا به تاسو ته وړاندې کوو. خو دې سره سره یو خصوصي رپورټ چې افغانستان کې تیرو لسیزو راهسې جګړې د آبادۍ یو غټه برخه په سنه شکل کې مزوره کړې ده. رازو خپل اولنی رپورټ اړخته. اسلام آباد کې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره د تګلارې جوړولو پاړه چې کومه غونډه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ وشوه نو پکې طالبانو د خبرو میستر اوستلو پاړه ډیره خوشبینی لیدل کیږي. د دې وجوهات سدي طالبانو سره خبرو کې مشکلات سدي دا خبره به څومره کامیاب وي؟ دغه پښتنې زمنګ همکار حمید الله د افغانستان په امور پوها او سیمایي مسلو وتل شړنکار او خبريال رحیم الله یوسف زینا په یو مرکه کې کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا ډیر زیات مشکل کار دی. دوی غواړي چې یو توقع پیدا کړي، که دوی سو امید نه وینو دا خبره به نه کولې، دا کوشش به نه کوو. او که مخکې نه د مایوسۍ خبرې کړې وي نو بیا خو به دا کار بالکل نه کېدو. نو دوی خو غواړي چې دا کوشش کامیاب شي. بل پاکستان ته سترګې دي، پاکستان مخکې یو ځل دا کار کړی دی. طالبانو د افغان حکومت مذاکرات د پاکستان په ذریعه باندې تیر کال مری کې شوي دي. نو پاکستان بس امید دی چې داسې خبره کړې وي چې دا کار کېدی شي، طالبان به خبرو ته تیار شي. خدا دا چې سوال به همدا وي چې څوک به طالبانو نمایندګي کوي، دا کسان به مهم وي که دا به دونه مهم نه وي؟ ځکه چې تیر ځل چې کوم خبرې شوې وې د هغې په هکله بیا دا خبره شوې وه چې دا کسان ډېر مهم نه وو.
سمه ده ریم الله یوسفزی صاحب، خو که دا خبرې کېږي او دغه پروژه په وړاندې ځي، نو د اوسه پورې ستاسو په نظر کې دغه ته خنډان څه دي او څه رکاوټونه تاسو وینئ چې راتلی شي؟
یو رسمي توګه باندې خپل لا خبره نه ده کړې چې دوی خبرې کول غواړي یا انکار کوي. او تاسو ګورئ چې یو نیمځای کې هغې خبرې کړې دي. دا خبره کړې ده اوس چې کوم غونډه شوې وه په قطر کې، په ګواش غونډه وه، هغې کې دا ویلیو چې څلور خبرې دي، که دا وشي نو بیا به مونږ دې باندې غور وکړو چې خبرې کېدی شي او که نه. نو تاسو ته شرایط ووایه یا حالاتو ښه کولو یو کوشش ووایه. یعنی هغې دا وایي چې زمونږ مشران چې کم بندیان دي ګوانتانامو کې یا بل ځای کې، هغه دې خوشې کړی شي. بل دا خبره کوي چې ملګرو ملتو امنیت کونسل چې کم یو تور لسټ دی، فهرست دی، هغې نه طالبانو نومونه وباسي. درېیمه دا خبره کوي چې طالبانو یو رسمي سیاسي دفتر په قطر کې پکار دی. او څلورمه دا چې د افغان حکومت د هغې خلاف چې کوم منفي تبلیغات کوي هغه دې ودروي. دا خبرې کړې دي. او هغه دوه خبرې خو بیا ډېرې غټې خبرې دي. ما په خیال باندې هغه خو دوی به طور یو شرط نه شي پیش کولی چې خارجي ځواکونه دې مکمل وځي او افغانستان کې دې یو شرعي نظام راشي.
یوسفزی صاحب، بیا د دې خبرو دپاره چې کومه لاره ده یا روډ میپ چې ورته ویل کېږي هغه به څه وي؟ او هغه روډ میپ به د جنگ تمامو اړخونو ته، که هغه دولت دی او که هغه طالبان دي، هغوی ته به د منل وړ وي؟
دا اوس چې کوم حملې روانې دي یا که په آینده کې نور جنگ وشي، نو د هغې په وجه باندې به واقعاً ماحول خرابیږي. نو ډزبندي خو ډېره ضروري ده که دا خبرې دوی غواړي چې وشي او دې کې پرمختګ وشي. بل دا ده چې زما په خیال باندې ماته ممکن نه ښکاري چې ټول طالبان به خبرو ته کینی، ټول به جنگ ودري، ډزبندۍ فیصله باندې به واقعاً عمل وشي، یا د افغان حکومت او افغان طالبان به یو بل سره ګډ حکومت جوړ کړي. یعنی په دې کې ډېر زیات مشکلات دي. او بل افغان حکومت چې مونږ وګورو نو په هغې کې هم څه خلک چې دي هغې ډېر زیات داسې طالبانو سره د خبرو کولو خواهشمند نه دي. هغې هم د شرایطو خبره کوي یا هغې طالبانو باندې یقین نه کوي. بل دا ډېره یو مهمه خبره ده چې افغان حکومت ډېر افغانان هغې دا ګڼي چې طالبان چې دي نو هغه د پاکستان ګوډاګي دي، پاکستان طالبان استعمالوي د خپل مقصد دپاره، او هغې د پاکستان په نیت باندې شک کوي. بل هغې ډېر زیات توقعات هم لري پاکستان نه چې پاکستان هر څه کولی شي. پاکستان که وغواړي طالبان به خبرې کوي، که پاکستان وغواړي طالبان به جنگ کوي. او پاکستان کوشش کوي چې دغه توقعات کم کړي. پاکستان دا وایي چې دا یوازې د پاکستان کار نه دی، دا څلور واړه هیوادونه چې دغه کمیټې کې یا ګروپ کې شامل دي دا کار به هغې په ګډه باندې کوي، ذمہ داری به ګډه وي، شریکه وي.
ریم الله یوسفزی صاحب، ډېره مننه. او اوس راځو د دې موضوع یو بل اړخ ته. د دې خوشبینو او تمو باوجود په افغانستان کې د طالبانو لخوا بمی بریدونه کیږي. د جګړې په میدان دغه وسلوال ډیر فعال ښکاري. دا جګړه په کوم کوم زینو کې روانه ده؟ د جګړې دغه نقشه انیلا خالد په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان، چین او امریکا په منځګړتوب طالبانو سره د سولې خبرو چوکاټ جوړولو په لړ کې د دویم غونډې پړاو کابل کې د ګل پروس سرته ورسېدو. د غونډې په مهال د افغانستان خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی طالبانو ته په امن پروسی کې د ګډون کولو بلنه ورکړه.
می خواهم به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان از همه گروه های طالبان
هغه ویل چې کوم طالبانو میست راتللو نه انکار وکړو هغه به یوازې کولې شي. که یو خوا افغان طالبان د افغان حکومت او د غوی نړیوال اتحادی ځواکونو سره په جنگ دي، نو بلخوا د پاکستان، چین او امریکا په منځګړتوب اوس خبرو ته هم رضاخ کاری. خو څېړنې ښایي د ملا عمر مړینې نه پس او د طالبانو خپلمنځي جګړو له وجې دا عمل به دومره آسان نه وي. دې وخت افغانستان کې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې د افغان طالبانو ډله د ټولو لویه ګڼلی شي او هم ځکه رستو کې په کندوز، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند کې د افغان ځواکونو په ضد غټې جګړې کړې دي. افغان طالبان دې وخت په هلمند، قندهار، ننګهار، کونړ، لوګر، فراه، زابل، کابل، پکتیا او پکتیکا کې اثر لري. خو اوس دوی لپاره لوی خطر داعش جوړ دی، ځکه چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو له وجې یو شمیر وسلوال د داعش ملګري شوي دي. یولس میاشتې وړاندې د طالبانو پخوانی ویاند شاهد الله شاهد سره د حافظ سعید پنځه کمانډرانو داعش کې د شاملېدو اعلان کړی و. په دغه کسانو کې د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسی دولت خان او ملا طوفان، د خیبر ایجنسی ګل زمان، د ورغزونه مولوی عاصم، د هنګونه خالد منصور او د پیښور نه مفتی حسن شامل وو. که څه هم افغان ځواکونو افغان طالبان په شا تمبولو کې تر ډیر حده پورې کامیاب شوي دي، خو بیا هم طالبان وخت په وخت داسې هڅې کوي چې ګنې افغانستان په جګړه کې څه فرق نه دی راغلی. دغه رنګ داعش ته دا تاثر ورکوي چې افغان طالبان خپلو کې یو دي. د داعش لخوا وروستۍ حمله په جلال آباد کې مشهور سیاستدان عبیدالله شینواری په کور وه، چې په نتیجه کې دیارلس کسان مړه او څوارلس نور جوبل شوي. دا پیښه په داسې وخت شوې وه چې د شینواری رور د طالبانو په قید کې نه میاشتې تیرولو پس خوشی کړی شوی او په خیر راغلي لپاره حجرې ته مېلمانه راغلي و. انیلا خالد، پښتون کنیکشن، واشنگټن.
د افغانستان حکومت ته د خبرو نه ستمی دي، ولی خوشبینه ښکاری؟ آیا خوشبینه دی ام او کنا؟ د افغانستان عام خلک او حکومت ته خبرو تور دی عمل ته څنګه ګوري؟ د وایس اف امریکا افغانستان سرویس سلیمان آشنا نامو دغه پوښتنې په یو مرکه کې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
یوه خوشبینی چې د افغانستان حکومت ښودلې ده، هغه دا ده چې په دغه د جنوري د یولسمې نه چې کله دغه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي، په دې کې چین او امریکا حضور لري او افغانستان حکومت داسې خیال کوي چې زمونږ د پاکستان ترمنځ که کمی خبرې هم د سولې په باره کې کلم کوو یا پخوا کېدلې، نو اوس یو څوک شته چې ناظر په شانتې دغه شاهد اوسي چې څوک ژمنه کوي او څوک یې بیا هغه ژمنې عملي کوي. نو توقع دا کوي د افغانستان حکومت چې په درویشتم د فبروري چې کوم په کابل کې د بلې غونډې ته تمه لري، د پاکستان حکومت واقعا دغه ژمنه چې کړې ده چې افغان طالبان چې سوله کوي هغه حتما خبرو ته مخامخ د افغان حکومت سره کښېني، نو ډیره توقع دې ته ده.
صحیح. د افغانستان حکومت په دغه خوشبینۍ په اساس که د خبرې اترې فرض کا یو وارې پیل شي، نیخ په نیغه د طالبانو سره او سهد پورې مخکې ځي، هغه کم اهداف دي، هغه کمې ګټې دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی حکومت دا وخت دی هغه غواړي چې دغه ګټې د دې خبرو نه ترلاسه کړي؟
د افغانستان حکومت چې کوم بیانونه ورکوي د هغې نه ښکاري چې د حکومت ایجنډا کې څه پراته دي. د هغوی ډېره توقع دا ده چې اول د پاکستان حکومت او د پاکستان هغه مذهبي سیاسي حکومت ګوندونه چې هغه په طالبانو سره یار روابط لري، اړیکې لري او ورسره همدردی لري، هغوی په افغانستان کې د روانه جګړه د جهاد په نوم ونه نوموي. ډیره توقع داده او دوی سره د خبرو کې چې هر څه زر د جګړې د بندیدو چې دواړو غاړو ته اصلا کې نقص رسیږي زیان رسیږي او نامنی د دواړو په زیان کې ده. دوی داسې یو خبرو ته زمينه جوړه کی چې د دوی خبرې مخامخ د افغانستان حکومت واوري. یو وجه دا ښکاري ظاهرا چې د افغانستان حکومت د سخی چې مشروع اداره چې د افغانانو استازي توپ کوي هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، کوم چې ټول دنیا په رسمیت پیژني او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه هلته سفارتونه لري او د سره راکړه ورکړه کوي. نو د ته هر طالب یا هر څوک چې خفه دی په هر دلیل چې دی هغه د خپل عذر سره رامخ کې شي د یو مسونه زینه. هر څوک چې مسونیت ورکوي که هغه وی پاکستان یې ورکوي که چین روابط ورسره لري که ایران که هر څوک لري، هر څوک چې دغه مصالح جګړه کوي او هغه دی وایي چې زه افغان یمه د هغه د مسونیت دپاره افغان حکومت حتی دا وایي چې موږ تضمین ورکوو چې دوی ژوند به خوندي. ځکه مخکې کې ښکاره شو په تیرو درې کالو کې چې کوم افغان طالبانو سولې ته زړه کړی وو هغه وژل شوي یا ورک شوي دي. نو دوی په دې یریږي چې دلته څو ډلې پیدا نه شي او هغه ډله چې واقعا سوله کوي هغه د منځه لاړه نه شي.
اوس سرنګ چې تاسو ویره حکومت همدغه ګټو ته په سترګې په لار دی چې یاره نیخ په نیغه له دوی سره خبرې وشي یو حل اړخ ته لاړ شي. په افغانستان کې که وکتلې شي د بدامنۍ تر ټولو غټ اغیزمن تن چې دی هغه عام وګړی دی. ستاسو په نظر د عامو خلکو د دې پروسې نه هغوی دې ته څنګه ګوري دا د هغوی لپاره څومره ګټوره ده او په افغانستان کې عام خلک چې دی دا وخت دی هغوی د خپل هیواد د راتلونکي په حق لباندې په دغه تناظر کې چیرې امن راشي څه فکر کوي؟
عام خلکو کې مختلف فکرونه دي. یو هغه قشر دی چې تعلیم یافته دی، تعلیم لري، هغوی یو فکر لري او ډیر ژور فکر لري، او یو بالکل بې تعلیمه عام خلک دي چې هغه لږ څه اکثریت دي او ډیر ژوند هم هغوی هم خراب شوی دی. او هغه چې بې تعلیمه دي هغه په دې فکر کې دي چې دا وعدې ټولې د دروغو دي، ځکه چې د هغوی په ژوند کې هیڅ نوه بدلون نه راځي او د پنځلس کاله تیر شو په نوم د سولې خبرې کیږي خو بدلون ژوند کې نه راځي. نو طبعا چې هغوی امیدواري ډیره نه ښیي، خو هغه قشر یا طبقه چې تعلیم یافته ده او په مسایلو جریاناتو کې ده پوهیږي چې د سولې پروسه ډیره مهمه ده، هم د حکومت دپاره هم د خلکو دپاره، ځکه چې که د سولې پروسه یوه دروازه نه وي او دوه اړخونه متخاصمې ډلې سره جنګ کوي نو دا جنګ به تر کومه دوام کوي او په دې نه پوهیږي چې د دوی د عواید د کومه راځي چې دا جنګ به تر کومه ځي. نو دوی ترجیح ورکوي چې سولې خبرې خامخا باید وسي، خو د افغانستان حکومت باید هیڅکله د داسې ادرس نه خبرې ونه کړي چې دغه د پنځلس کالو لاسته راوړنې زمونږ دا بیا عبث لاړې شي. داسې نه شي چې د قدرت شراکت په نوم باندې یو څوک راشي چې د هغه ایډیالوژي د منلو نه ده، د هغه طریقه د ژوند د ټولې دنیا دپاره د منلو وړ نه ده او یوه تجربه شوې حکومتداري ده چې هغه څوک ورسره نه مني. نو دا توقعات لږ څه مختلف شته.
ډیره مننه سلیمان آشنا چې موږ ته وخت راک.
ډیر خوشحاله شوم چې تاسو سره.
په افغانستان کې تیرو څو لسیزو راهیسې روانې جګړې لږ تر لږه شپږ نیم لاکه خلک مزوره کړی دی. دغه هیواد کې د ژوند تیرولو مشکلاتو سره سره دوی په کار روزګار موندلو کې هم ډېرې ستونزې لري. ولې په کابل کې د پلاستیک کشوړو جوړولو یوې کارخانې کې کار موندلو د دغه خلکو ژوند بدل کړی دی؟ نور تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې.
د افغانستان کورنۍ جګړه کې په زرګونو خلک مازوره شول. دا مهال په هیواد کې تر شپږ نیمو لکو هم ډیر شمیر مازوره کسان ژوند کوي چې د غون نفوس شاوخوا 2.1% پوره کوي. په عمومي توګه جنګ ځپلي هیوادونو کې ژوند ډیر مشکل یې، چیرته چې د کار موندلو کمی او سختې ستونزې وي. خو په کابل کې د خاص بیکونو جوړولو یوې کارخانه د مازورو خلکو ژوند کې ډیر بدلون راوستی. سیما کارخانه د کابل غربي سیمه کې پرته ده چې تر 500 کسانو نه هم ډیر کارکونکي لري او په یو ورکوټي شان ورکشاپ کې د ګنډلو اته ماشینونه لري. هغه ګڼل چې مازوره خلکو ته وظیفه پیدا کول یو ناممکنه کار دی، خو دې کارخانې د هغه ژوند بیرته بدل کړو. او علي له تیرو لسو کلونو راهیسې هلته کار کوي. هغه وایي زه په دې ډیرو خوشحاله یم چې د خپل کور ساتنه کولی شم.
مره دختر خالم خیاطي یادت د دوران طالبانو چند شب روز گوشنه موندو بعد از ما خوب خیال
زما د خاله لور ماته گندل راز دا کړ. کله چې څو ورځې پوري ما خپل د خوراک لپاره څه نه درلود نو بیا یو ښه خیاط راڅخه جوړ سو او دا مې زده کړل چې تر څو کار روزګار نه وي خپل کارونه کې نو لکمه به خرڅ راځي. نو ما هم دا کارخانه د خپل ډول نور مزورانو لپاره جوړ کړه.
د کارخانه کارکونکو علي محمد وایي
د کارخانه مالک مونږ ته د نورو بارنو مرستو لاسته د راوړلو هڅه هم کوي.
دشمن هم خپل بغاد دندې تر سره کولو پر مهال له لاسه ورکړه. هغه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو مامور و.
بایکای مو به طرف قندوز میرفت. یعنی مردم سمت شمال زیاتر
زموږ ډیر بیگونه یا بسته به د افغانستان شمالي سیمې تتلی. خو د کندوز حمله وروسته کاروبار ته سخت زیان ورسېدی او په خاصه توګه بیا موږ ته ځکه چې زموږ تجارت مخ په بندېدو دی.
منازه شهید، پښتون کنکشن، دیوا، واشنگتن.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروگرام. راتلونکې هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
دا ډیبر ریډیو دا خبرمن اردوونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي د خیبر پختونخوا بلوچستان تیرېدونکو لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه نه ده او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی. پرویز خټک ویلي که چېرې وزیر اعظم نواز شریف ورته د غربي سړک په دروغ ویلي وي نو صوبه به په دغه پر ضد احتجاج کوي. تفصیل اورو د ډیبر ریډیو خبریال حمیدالله نه په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د زیارت پورس په دستوره کې څرګنده کړه چې پرون ورته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي مغربي لاره د پښتون میشتو سیمو نتیریدونکي سړک د پاک چین اقتصادي رهدارې برخه نه ده. دی وایي که دغه سړک د رهدارې برخه نه ده نو صوبه به احتجاج کوي.
موږ سره دا کمیټمنټ شوی وزیر اعظم صاحب په منټس کې هم راغلي چې دا ویسټرن روټ به جوړیږي، اوس به فور لین وي، بیا به سکس لین شي او دې کې چې څومره ضروریات دي که بجلی دا که ګیس دا که فایبر اوبر دا هر څه باقي کې موجود دي. ان رایټنګ راغلي، منټس فیصله راغلي، پرون چاینا ویسټرن مسلزم ملاو شو ما هر کی پی اوس راغله نو غنه ما دا سوال وکړو چې آیا د ویسټرن روټ دی سره هغه چې دی دا ایسنه د مادي سي جوړول شي هغه دی کې ما کار نشته د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفورمیشن ورکړ باقي فیډرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو که دا ایسنه ده بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق خپل
وړاندې. وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو د پښتون مشت سیمو نه د راهداري د لارې اړول د مخ نیولو د پاره یو پلان لري خو د ډیو رډیو په پښتنه دغه پلان سرګند نه کړو. پر وستیو کې د بدمنې روانې لړې او د پی ای د هړتال لوجې په کامی میډیا د راهدارې په اړه د بلوچستان او پښتونخوا اندېښنې په شاته لیدي. خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی د کامی پلاننګ کمیشن د مشر احسن اقبال سره د لیدنې خواهش ظاهر کړي چې د نوي احتجاج پیلول وړاندې د خپلو اندېښنو خبر کړي. بلخوا د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د بدلون او د محکمې د ډایرکټر جنرال جنرال ریټایرډ حامد خان د استعفا په اړه وزیر اعلی پرویز خټک وویل په قانون کې بدلون د احتساب د لارې قوي کولو په غرض کړی دی.
دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کې څه غلطیا نه دي هغه مونږ ټیکو مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته اختیار هغه احتساب کمیشن او ډی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصله ورکړي چې جوائنٹ فیصله وکړو یو فیصله سره چې کله فائنل کیس راشي دا وو کسان وکینی احتساب کمیشن مې باندې ډی جی دوی به فیصله کوي چې آیا دا ایف آی آر کې تبدیل کو کنه دا کیس چې کم دی دې کې ضرورت نشته هغه فایل کو مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته مونږ هغه اختیار مداغه کړی دي چې مشاورت پکې راشي نور هر څه اختیار پزې دي.
د سکولونو د امنیت په اړه د پښتنې په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل خار نشم سیف کوله کاغه ما روډ سیف نی ما تورخم بارډر سیف نی سکیورټی نی دا ټول خبره ما غوړ آرمی چیف سره هم کړی دي په غو باندې اقدام وکړو. اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کېږي دا مل سیف کېدون باندې آرمی لګیا ده خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دې هغه خپل کار کوي. هر سکول ته مونږه پولیس نشو ورکولای ځکه چې سمره سکول نه دي پرایویټ او دار اغون کې 60-70 سکول نه دي او دمر مونږ سره پولیس پایا
دستورا په پیښور پریس کلب کې راجوړ کړل شو وا چې پکې د کلب نوې عہدیدارانو د خپل خپل سوکو سوګندونه پورته کړل. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
گران اردن کو اوکتن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن دو لسو ترهگرو تا د تیدندی ورکولو منظوری ورکڑی ده. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دغه ترهګر د ترهګرې په ناوړه پیښو د بنو جیل ماتولو امنیتي ځواکونو قانون نافذونکو ادارو او عام ملکی وګړو باندې بریدونو کې ککړ وو. په دې کې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال پیر ویلا چا نورو.
دا آی ایس پی آر د اعلامیه تر مخه د فوج سر لخکر د بنو جیل حملې او په عامو خلکو امنیتي ځواکونو باندې ترهګر حملو کې ککړ د 12 مجرمانو د سزا توثیق کړی دی. اعلامیه وایي چې په سزا یافته مجرمانو کې د کلدن تحریک طالبان یو فعال غړی چې محمد ربی نومیږي په بنو جیل حمله کې ککړ و. د کمې حملې وروسته چې دغه جیل نه یو شمېر ترهګر په تیښته کولو کې بریالي شوي وو. دغه شان د پانسۍ د سزا سره مخ نور مجرمان چې انور علي صابر شاه، محمد عمر، امداد الله شوکت علی او ناصر خان نومیږي د دوی تعلق هم د تحریک طالبان پاکستان سره و. او د آی ایس پی آر په کول دا مجرمان د پاکستان په مختلفو برخو کې په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو باندې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې ککړ و. اعلامیه زیاتوي چې د پانسۍ سزا یافته دغه 12 مجرمانو کې د دوو تعلق د کلدم ګرځولې شوې د شیعه مسلمانانو مخالفه تندرویه ډلې سپاه صحابه سره دی. او په دې کې یو مجرم چې محمد زیشان نومیږي دی د نړیوال ترهګر شبکې القاعدي یو فعال غړی و. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوي ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوجي عدالتونه جوړ کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګه آی ایس پی آر وخت په وخت د دغې عدالتونو د فیصلو خبر ورکوي. پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د بشري حقونو تنظیمونه او وکیلان فوجي عدالتونو کې ترسره کیدونکې کاروایو باندې سوالونه راپورته کوي او دوی دریځ لري چې فوجي عدالتونو کې ملزمان د خپل قانوني دفاع د حق نه محرومه ساتلې کیږي. د پاکستان اعلی عدالتونو د فوجي عدالتونو نه سزا یافته یو شمېر مجرمانو په سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي دي او د حکومت نه دغه کیسونو په حق له فوجي عدالتونو کې ترسره شوي کاروایو تفصیلات غوښتلي دي. تیر وروستر محکمې پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې د سہولتکار په کردار باندې تورن د فوجي عدالت نه د مرګ سزا یافته دوو مجرمانو په سزا باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی و. په دې کې د یو مجرم وکیل او وتلی قانوندان لطیف افریدی ډیوه ریډیو ته وایي چې د ده د موکل خلاف یو نامعلومه جج په یو نامعلوم عدالت کې کاروایی ترسره کړې ده او ده ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ده ورکړې. کوم چې د لطیف افریدی په خبره د هر یو گرفتار وګړي یو بنیادی آئینی حق دی.
موږ ویل چې د ده نه وکیل ورکړی دی، نه خپل رشتہ دار ورته پریښی دی، نه د جرې موقع ورکړی ده. نو دا خو که هغوی ولې یو میجر یو کپتان ورکړي نو دا خو فیر شاید چې څه په آئین کې د آئین کې بنیادی حق دی د آرټیکل 10A لاندې، نو د هغې لاندې دا خو جایز نه دی. دویمه خبره دا چې د دوی ټرایل چې په کوم طریقه شوی دی، نه گواه معلوم شو، نه کورٹ معلوم شو، نه افسر معلوم شو، نه هیڅ معلوم شو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونه هم په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په جوړښت نیوکه کوي او دا د پاکستان په عدالتي نظام کې فوجي مداخلت ګرځوي. خو د پاکستان حکومت او فوج د ترهګرې او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د دغه ځانګړي عدالتونو وجود د وخت ضرورت بلي او د حکومت داوا ده چې فوجي عدالتونو د ترهګرې په سنگینه واقعیاتو کې ککړ خطرناک ترهګر خپل انجام ته رسولې دي. د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي پورته کړې وه او د داخله چارو وزارت تر مخه په تیر یو کال کې د ترهګرۍ او په نورو سنگینو جرایمو باندې تورن 350 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. خو مخالفه ګوندونه او څېړونکي دغه حکومتي دعوې ردوي او تور لګوي چې تیزندې کړي شوي مجرمانو کې د ترهګرو شمېره ډېره کمه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې. قدر من اوردونکو، تاسو ته د پاکستان سوپر لیگ د روان تازه میچ حال هم درکو. تاسو ته دا هم در یاد کوچنن په دغه ټورنمنت کې پېښور زلمو چې کوم دی کراچی کینګز ته ماته ورکړل، ډېره سخته مقابله شوه او د دغه مقابله نتیجه د با دغه اننس په اخیری بال باندې شو او دغه تفصیل به هم په خپل ونه وړاندې کوو. دا وخت چې کوم میچ روان دی د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز هغه به تاسو وړاندې کوو. خو اوس تاسو په امر ګرځو یو ویډیو رپورټ ته. قدر منور دونکو دغه رپورټ د تلو مخکې به تاسو در یاد کوچی په خیبر پختونخوا کې او دغه شان د پاکستان په نورو برخو کې روان کال د پولیو د کیسونو شمیره د 1300 کلونو په مقابله کې ډیره کمه ده او په پاکستان کې د صحت چکم چارواکي دی هغه خوشبینه دي چې روان کال به د تیر کال په شان د پولیو د کیسونو یا د پولیو نه د متاثره ماشومان شمیره کم وي. نن هم په پیښور کې د پولیو د چارواکو چې پکې بیا د صحت نړیوالې ادارې د یونیسف او د ځایي صحت چارواکو پکې هم شامل وو. دغه یو غونډه هم شوې ده. دغه تفصیل به هم تاسو ته په یو ویډیو رپورټ کې وړاندې کوو. او قدرمن اوریدونکو موږ سره به اوس یو د سوات بردیر او شانګله کې واورې شوې دي. دغه واورو قدرمن اوریدونکو کې یو خوا خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي خو دغه واورو خپل خوندونه هم دي. پاغه هم یو رپورټ شته موږ دا وخت په منځو د پول یو رپورټ ګران اوریدونکو نن د پیښور سره نږدې د صحت د چارواکو یو غونډه شوې ده. په دای کې د صحت د چارواکو سره ځایي مشران هم مودي کوشش کاوه چې ځایي خلک ځایي مور پلار په دې پوي کې چې دوی خپل ماشومان ته د پولیو قطرې ورکړي ځکه دغه قطرې د دوی ماشومان د ټول عمر د مازوري نه بچ کولای شي. تفصیل په دې ویډیو رپورت کې د شین شافری دین اورو.
کډرمن اوریدونکو دا وخت نو د ناکای کې ایمرجنسی سیټلایټ هسپتال کې ولاړ یو دنت نن ځای خلکو ته پولیو په حق لا په هو ورکول دي په اړه یو غونډه راغله. د صحت کم مشران دلته کې راغلي دي پولیو چارواکي دي دوی نه هم موږ پښتنه کوو چې دوی د نن چې کوم غونډه شوې ده د په حق لا دوی سوال.
ډاکټر امین افریدی د فوکل پرسن ان پولیو اریډیکیشن د پر اړه
کوم دا ایونت شوې ده د حواله سره
دانه نیمټ موږ رچ کړو چې د دې سلسله کې چې پولیو کمپین او پولیو اویرنس ته پاره وي او دویم انګل د دې دا و چې په دې ناکه علاقې کې په دسمبر کې زموږ دوه کیسز راوتی دي. نو موږ دا وی چې دا خلک چې د دې علاقې هغه په دې معاملې باندې سنسټایز کو هغه ته دا احساس ورکو چې دا ماشومان چې کوم چاته تاسو ویکسین نو ورکړي هغه دا هغه ویکسین نو ورکول په وجه باندې اوس ټول عمر د پاره پاتې. نو موږ هغه ایڈورسٹی واز بینگ یوزڈ ایز این اپرچونیٹی یعنی هغه یو مشکل کوم دلته پېښ شوی و هغه موږ یو اپرچونیٹی په تور باندې یوز کول غوښتو چې خلکو ته دا هغه نه یو پیغام ورکو چې هغوی آئنده لپاره خپلو بچو ته پولیو ډراپ ورکړي. پولیو د ټولې دنیا نه ختم شو. دا آخري کوارټر آخري ګوټ دا هغوی پاتې دی او د دې ګوټ نه هغه ختمول غواړو ځکه په دې باندې ډېر زیات فوکس دی. بل دویما امپورټنټ خبره چې دا هغه دا ده چې د پولیو علاج نشته. دا د چې یو زلوشي بس وشو نو موږ غواړو چې دا وایرس مړ کړی شو. که دا وایرس موږ انشاءالله د دې جون جولای پورې موږ دا وایرس کنټرول کړو نو پولیو به د ټولې دنیا نه ختم شي. نو زموږ ډېر زیات فوکس په هغې باندې دی او دا موږ خلکو ته دا پیغام ورکوو چې دا د حکومت ذمواریانې دي چې ستاسو کوم نور ډیمانډ دي نو هغه دې هماغه شان دي پوره کوي. دا یو داسې شی ده چې دا د یو وخت نیشنل ایمرجنسی ده. په دې باندې نیشنل ایمرجنسی اکشن پلان جوړ شوی دی او دا د ټول ملک لپاره یو چیلنج جوړ شوی او موږ هغه چیلنج خپل سر ته رسولو لپاره لګیو.
او دې لکه کې زموږ کې الکتریک مې مرم پاتې شي مو دې نه دې واقع کوم دم دا خلک چې کوم دې دا وړي بالکل خدا کې نا پوهه دی وږي دا کار دی نه دا چې اوشي باندې واقع دي کې اوس ان شاء الله موږ پدې کې الکتریک ممبر شي کوم دې دا چې کوم دم یو ډیسټریک ممبر دی کونسلر دی او کوم چې کوم دې ټاون نو کوس شي دې الکتریک دی هغه پکې شامل شو مولیان پکې شامل شو او د دې علاقې چې کوم نوټ ورسې دي ټول پدې کې شامل شي ان شاء الله. نو دا خلک ټول کوټ لېږي ای سره ملي وی دي شي خلکو سره ډپارټمنټ چې کوم دې هیلت ډپارټمنټ فور چا سره نشي ملي وی دي او د دې په تر باندې دا یو قسم نه چې کوم دې دا سیړې چې ورته وی دا پونه شي او د دې په تر باندې چې کوم دې خلکو سره ملي شي.
عبد المتین ډېر تاسو نیم برټم په بشاف دا ری کورونه تاسو تم چې تمون ان کاري والدين وي ای سره ملاقات کوم ای سره خبرې اترې کوم خپل مولانا سره مون سره وی هغه غي په هر له سره مطمئن کوي چې دې کې هیڅ تاسو خبر نشته چې هغه د شریعت خلاف یا د سنو خلاف ده.
ڈاکٹر محمد شعیب سینئر سپورٹ آفیسر ڈی پی سی آر آرگنائزیشن بی ایم جی ایف.
سر دارا تو وہی چې پولیو ایراڈیکیشن دے پارا پولیو ڈراپ سره سره روٹین امیونائزیشن سمره امپورٹنس لري.
پی آئی چکم پروگرام دے داغے بیک بون روٹین ای پی آئی دے کچرے روٹین ای پی آئی زمنگا مضبوط ہوا نو بیا زما خیال ہے جدا سپلیمنٹیشن واجت نو کو پائی کچر تے لوپ ہولز اور گیپس تا تے دی وجہ نمنگا دا سپلیمنٹری امیونائزیشن پروگرام کو او زمنگ ٹوٹل فوکس ہم دالے چے دے سرا سرا دے کم چکم کمپین سلو دے سرا سرا منگا روٹین ای پی آئی باندے ہم کار کو او منگا سینسٹائزیشن کو پہ ہر لیول باندے پہ ہائی لیول لیول باندے ڈسٹرکٹ لیول باندے او ایون فیسیلیٹی لیول باندے او منگا خلق و تدا پیغام ورکو چے لکا حکومت چے دے نو دے دا نہو بیمارو خلاف مفت ویکسینیشن کئی او ٹول خلق و تدا منگا دا خواست دے سوک سو کم چے دا خبر آوری چے دی دے خپل معشومان چے روٹین ای پی آئی دا پارا سنٹر تراولی نو روٹین ای پی آئی دیر زیاد ضروری او روٹین ای پی آئی چے مضبوط چی نو پولیو وہو میرے ڈیکیٹ شی
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے قدر مردن کو منگ سرو سے بخبرونے کی یوشمیر نور رپورٹونا ہوم لرو اوس گران اردن کو استاد سپام رگرزو پا کابل کے دا معشومانو دا قاچاق پاکلا یو رپورٹ تا گران اردن کو دا پا کابل کے پا دا سے حال چھے یو خواہ جنگونو خلق دا غربت سر مخ کری دی دا غلط تاک سر دا سی ہم کی گی چھے معشومان دا نور ولایتونو معشومانو تختی او سرخار کابل تا راشی پا کابل کے کزن معشومان بیا کارونو می خوزن معشومان بیا دا قاچاق برو پلا سوار شی چھے دی دا کابل نا نور سیمو تا قاچاق کی اسمگل کی او زن معشومان پا دی کی بیا دا مختلف تندرو ڈلو لاسلو ہم ورشی جدی بیا د خودکش یا ځان وجون کو په توګه باندې کاروي هم په دې اړه باندې د مشال ریډیو یو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو د محمد اکرام په غږ باندې
د کابل د بسونو په لوی اډه کې دا د شپې وخت دی هم د دې ځنه د شپې په تیار کې انساني سمګلران یا قاچاقبر د افغان پایتخت نه ماشومان به هر ملکونو ته سمګل کوي ځنه ماشومان د هغوی کورنۍ په خپل خرڅ کې سوک چه پا سخت غریبه که جوان کنید
طالبان غورت چه ما امتیاری که نظام باید غیسار ما مورو پلار زخرز کردم والا که روپی ولی امتیاری و که دا غیسی بلار سی و دا غیر اخبار و سرو دا غیزان امتیار
کرد یا ولسکلن یحیی خپل مخ میڈیا تا خودل نغوالی دا زان مرگی خونالی حمله کبلو پزه حقا خپل زان افغان امنیتی زواکونو تا حواله کو
واسکا جما ترکو مانا غسته ولزه جنت تا مجل مالیا جنت چی ریده جنات تمر نوزو تیب لارسی ولی آتی خوب یا کچنی این اسمور دای جهات کو
دا کابل پلارو کسو که قاچاقبر دا شپک کال وڑو ماشومانو پوری هم خکار کوی قاچاقبر دا تاجرانو پا جامع که دا مور پلارانو سره دا دوی دا ماشومانو به هر ملکونو تالیگلو پا بدل که دا میاشت پسر پیسی بر کبل وادی کوی دا افغانستان دا ټولنیز چارو وزارت یو چارواکه علی افتخاری وای
او پول حتی به خانواده شم فرستادن شده که یک پیام میتونه باشه برای کسایی که فری
د ماشومان و کورنۍ په ډیرو کم وختونو کې هغه پیسې تر لاسه کوي چې بر سره وادي شي بي او اکثر ور سره قاچاقبر دوکه کوي دا هم امکان وي چې د هغوی ماشومان په جنسي توګه د زور زیاتی سره مخ شي حیات الله وای هغه د غلام پرنګ ژوند کبو او هغه وخت را اوتختیدو کله چې په بهر ملک د غیر قانوني مزدور په حیث اونی ولې شو زما مور پلار تا د نه میاشتو پوري زما پتنوه ز د نه میاشتو پوري سعودي عرب کې بيدره کوم په ما باندې زور زیاتې شوه د یری سره مخ شوم او دومره وهلې شوم چې په ما نه میاشتې د نبی کالو پرنګ تیر شوي خو مال به په هر حال کې مزدوري او کار کول وو د افغانستان په سرحدي پولو باندې د قاچاق یا سمګلینګ یو شمیر لارې دي قسم حکومت په کال 2015 کې د ماشومانو د قاچاق یا سمګلینګ یو سل او اویا پیښې ریکارډ کړې دي خو دغه شمېره د دې نه زیاته ښودلې کېږي افغانستان صرف 15 کاله وړاندې انساني قاچاق برو ته سزاګانې ورکول شروع کړې دي د افغانستان د بشري حقونو آزاد کمیشن مشره سیما سمر وای
قاچاق انسان در افغانستان به قاچاق اطفال در افغانستان هیڅ جرمنګوري نشده بود
د ډیر وخت پورې افغانستان کې د ماشومانو سمګلینګ جرم هم نه وګرځول شوی خو زمونږ د کمیشن له وجې دا اوس یو جرم ګرځول شوی
یحیی اوس د افغانستان د حکومتي خصمان اعلان دی خو اوس یې هم په اوګو باندې یو غټ بوج پروت دی
څنګه تور نه سي زه دوی خرج کړم ولا کور پچ زه قوشتې چې زه مرسم او دوی ته څه ګټه ورسېد ځان دا هم دلته زر ژوند د زما له دغه شه ده چې زما ټول دنیا خوشاله وي
قدر منو اوریدونکو کتونکو وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی خبری خبرونه دوام لري. د خیبر پختونخوا شمالی برخو سوات شانګلا دیر کوهستان کې خې ډېرې وارې شوې دی. وارو لوجې کې یو خوا عام خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي، خو ځینې خلک بیا دی وارو نه خوندونه هم اخلي. د سوات نه د ډیو ریډیو خبریال فیض ظفر هم د دی خوندونو او د وارې خوراکونو په هکله یو ویډیو رپورت دی تاسو ته وړاندې کوو.
سوات کې د یخنۍ کې د زیاتوالي نه پس ګڼ شمیر خلک میان خوړلو لا ترجیح ورکوي، او کله چې واوره اوشي نو د میانو په خوراک کې زیاتوالی راشي. او د زیارت په ورځ د سوات سرخر منګوري سره په ټول ضلع کې چې واوره اورېده او موسم خیخ شو، نو د میانو په دوکانونو د خلکو ګڼه سیوا شوه. د منګوري بای پاس باندې د سیند په غاړه ګڼ شمېر رېسټورنټې دي، او په دې کې په هر یو کې د نورو خوراکي شیزون نه علاوه میان هم میلاویږي. په یو ریسټورنټ کې میان خوړلو لا راغلی نذیر محمد ګرم ګرم میان خوړل، او ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې میان بدن کې ګرمایش راولي.
کانه کې دا وی جی میان دغه میان د خپل شی سره په ډېر برابر شي دی، دا به بدن کې ګرمایش پیدا کوي. د نوې سر دا چې کم دی بلډ پریشر خلاف جګم غټ کاروي کوي، او په یخ موسم کې جی میان د خپل لګي او د سواد میان ډیر مشهور میان دی.
دا منګوري بای پاس نه علاوه فضاګټ، غالېګي، مانیار، لنډاکه، خوازخیلا، بریکوٹ، مٹا او نورو سیمو کې هم د میانو ګڼ شمېر ریسټورنټ دي. او کله چې سوات سوق داخليږي نو د لنډاکی په مقام باندې د سین په غاړه هم د میانو ګڼ شمېر ریسټورنټ دي چې ورته ډیر خلک د میانو خوراک لا زی. د میانو ریسټورنټ کې کارکونکو کې رضوان وای چې د هغوی ریسټورنټ کې خلک زیات میان خوري او کورونو ته هم وړي.
زمنګ جی اوړې او ګرمي دا جی زمنګ مه ډیر زیات خرسيږي جی، دا تازه تازه راځي په طبخی کې پخیږي، سلسم هوټل کې او پکړی کې پخیږي، باربیکیو کې پخیږي جی. ډیر خلک خوخی دا مه ولې چې دلته یخه یخه واګانې دي، باران وریږي، خوبصورت علاقه ده، دریا د سیند غاړه ده، ډیره مزه کوي خلک کورونه ته وړي په پارسلو.
سوات کې د میانو یو ډیلر اظهر خان وایي چې سوات کې بیلابیل میان میلابیږي. سوات راتلونکي میلمانه د سوات د سیند راوټ او ځایي خلک معاشر نومه فارمی مه زیات خوخی.
زموږ سره هغه مختلف قسمونو میان راځي، پاغي کې معاشر نوم دی، سیلور دی، رو دی، ګلفام فیش دی، او زموږ د سواد خپل میان هم د دې سن مونږ راځي. زیات تر بګه چلیږي ټراوټ میان، زیات تر میلمانه چې کم راځي سواد ته ناغو دا ټراوټ د سواد سن میان هغه خوخی. د دین علاوه زموږ خپل لوکل کسان چې دین او د معاشر میان زیات استعمالیږي.
دا سوات په یخ موسم کې خلک د سند او د فارم هر قسم میان خوخی، او بیا د ګرمۍ په موسم کې خلک د سوات ټراوټ مه چې د غټي یوي لشین علاوه پکې وړي لشین نوي خوخی، او بیا د سوات د سند وړو کې میان په ګرمیانو کې خلک زیات خوخوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
دا وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے خدر من ان کو دا افغانستان صدر ڈاکٹر اشرف غنی انن افغان عسکرو یوی دستوری تا دوینا پا محال دا دا عسکرو ستاین کرے دا چھ دوی اس دے جوگا دی چھ پا حیوات کے دا شرخوخو ڈلو پر زد پخپلا عملیاتو کی پا دیڑا تفصیل اورو دا آزاد خبریال حکمل روان نا پا دی رپورٹ کے
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د دفاع وزارت نور لوړ رتبه چارواکو هم چې د هوایي ځواکونو د تمریناتو لیدنه یې کوله، افغان ځواکونه یې وستایل او د دوی قدردانی یې وکړه. په دې تمریناتو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني تمرینات ترسره کړل. جمهور رئیس چې دا تمرینات وکتل د افغان ځواکونو په اړه یې وویل چې د دوی ځواکونه ښه وړتیا لري. زیاته یې کړه چې د خپلو ځواکونو قرباني به د سیاست قرباني نه کړي.
امنیتی و دفاعی ما را اطمینان بدم که هیچ وقت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست است.
دای وای موږ به هیڅ کله هم ستاسو هغه قربانی چې د جنگ په میدان کې مو کړی ده د سیاست په میدان کې به لالاسه ور نه کړو. همداشان جمهور رئیس د سولې خبرو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه دوی به دوامدار او تلپاتې سولې ته وفادار وي، خو ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې دوی به سولې ته خامخا رسیږي. د ده په خبره که د جنگ په میدان کې وي او که د هغه د سیاست په ډګر کې،
با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان کې.
افغان جمهور رئیس د خپل ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې په اړه دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې له بلې لوري د افغانستان له اکثره سیمو د جنگ راپورونه ترلاسه کیږي، او له بل طرفه د سولې خبرې هم ښې ګرمې روانې دي چې وروستۍ څلور اړخیزه ناسته یې په پاکستان کې ترسره شوه، او نورې به یې د کابل په ګډون په څو نورو هیوادونو کې هم ترسره شي. حکمل روان، کابل.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، د امریکا د دفاع سیکرټر اش کارټر ژمنه کړې ده چې د امریکا چې کوم دفاعي بجټ دی په هغه کې به 3.4 بلیون ډالره د ناټو چې کوم اروپایي اتحاد دی د هغې د مرستې لپاره هم ورکوي. په دې اړه د وایس آف امریکا یو رپورټ زموږ همکاره ماویش چلی وړاندې کوي. ګران اردن کو دغه رپورټ د سه ټکنیکی ستونزې له وجې تاسو ته دا وخت مونږه نشو وړاندې کولی. دغه رپورټ به تاسو زمونږه د سهار چې کوم خبرونه وي د وایس آف امریکا دی ریډیو سره نه خبرونه په هغه کې تاسو ته وړاندې کوو. پروفیسر صاحب ماته وګورئ چې څه وی چې دغه رپورټ
بیرته تیار دی فکر کوم.
قدر مونږ کو دغه رپورټ پروفیسر صاحب وی چې سم دی او سه اوریدې شو ناراضي چې په شریکه واورو.
د امریکا دفاع سیکرټر اش کارټر د ناټو لپاره د امریکا دفاعي بجټ نه 3.4 بلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې د امریکا د ملګرتیا د ډاډګیرنې برخه ده. په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنی غونډې په اخره کې ښاغلی کارټر ویل دي چې دا پیسې د امریکا لخوا پخوا په شرقي اروپا کې د ناټو اتحادیانو په ضد د روسي جارحیت مخنیوي په لړ کې ورکړې شوی پیسو په مقابله کې سلور چند سیوادي.
As I told my NATO counterparts, this will support more rotational US forces in Europe, including heel to toe rotations that
لکه څنګه چې ما د نېټو خپل ملګرو ته ویل دي دا وي یورپ کې د امریکانو فوجونو د وار په وار اچولو په عمل کې لاسګیرنه وکي، ځکه چې په دې کې د درست کال د پاره د فوج د یو وسلبند جنگي بریګیډ شوا شو ساتل هم شامل دي. دا به اتحادیانو سره د نور فوجي تربیت او مشکونو کارونه سرته رسی. دا به یورپ کې د وړاندې نه د لګولې شوي فوجي ساز و سامان ورکولو بندوبست وکړي، چې پکې به د وسله بند جنگي بریګیډ دپاره د جنگي ساز و سامان ورکول هم شامل وي. دې نه علاوه د دې تر مخه به د فوج د یو ډویژن هیډکوارټر قائمولو او د فضايي دفاع د بریګیډونو جوړولو بندوبست هم وشي.
اغلی کارټر د کډوالو بحران حل کولو په لړ کې د ناټو سمندري جازونو غشتونو زیاتولو په لړ کې د جرمني، ترکی او یونان په ګډه وړاندیز ستاینه وکړه. د دې وړاندیز مقصد کډوال د سمندري سفر نه ادرول دي. د زیات کړه چې د شمالي اټلانټیک کونسل ته مشوره ورکوي چې د دې وړاندیز عملی کولو لپاره دی مرستي وکړي. د غونډې په اخره کې د ناټو سیکرټر جنرال جنس سټولټنبرګ په یورپ کې د کډوالو بحران حل کولو په لړ کې د ناټو لخوا کیدونکې هڅو تفصیل اعلان وکړو. د زیات کړه چې د ناټو سمندري عسکر به په بحیرې روم کې د غیر قانوني مهاجرت مخنیوي لپاره نړیوالو هڅو کې برخه اخلي. دا عسکر به د سارنې عملیاتو کې برخه اخلي او په سیمه کې د اروپای اتحاد مشرانو سره به په ګډه کار کوي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ټی وی د خبرونه هم په دې ځای پای ته رسېږي. ټول لوګي تاسو ته د لوبو خبرونه درکو. د لوبو خبرونو کې پېښور زلمی نن کراچي کینګز ته د یو خوندورې مقابلې وروسته ماتې ورکړې ده. دا وخت یې ګران اردوونکو د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ میچ روان دی. اسلام آباد یونایټډ یو سلویشن جوړ کړی، جواب کې د کوټا ګلیډیټرز لوبه لا روانه ده.
او ګران اردوونکو او کتونکو، د ډیو ریډیو د ټي وي دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسېږي. ټکنیکي اړخ ټیم کې ملګری وو پروډوسر ورشد علي، او انجینران وو لینس او میشا. دوی ته ډېره مننه وایو. او د ټي وي د برخې نه هم دې ځای کې تاسو نه زما و جلیل سره د خپل همکار شعیب زاده اجازه غواړم. خو چرته ځای ما د ریډیو برخه دوام لري.